The Washington DC na The Voice of America diva radio de
درنو عزتمنو اوریدونکو تاسو ته د ډیوه رادیو په خبری خپرونه کې هرکلی وایو. دغه خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه اوري. نن د پنجشنبې ورځ 2018 کال د اګست د میاشتې 15مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگټن کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو، زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
په کابل کې په امریکایي یونیورسيټي باندې حمله کې د وژل شوو شمیره تر 14 پورې ښودل کیږي. افغان صدر اشرف غنی د پاکستان پوځي مشر راحل شریف ته په ټلیفون ویلي د حمله پلان په پاکستان کې جوړ شوی. د امریکن یونیورسيټي ویاند وای دا د افغانستان په سباون حمله ده.
همچون دا پیوزای دیگه دا هم پا تخخول مانا داشت دا پاکستان آینده لما زورل دید خلی دوی هدف دیر واضح دی او دا سی حملی او منگل اخبال هدف تخنشی لیدی کولم انشاءالله کشف کدر چه پاکستان رو برمخصی و منگل اخبال دیگه کارو نفروغان دید.
کابل کې په امریکایي پوهنتون باندې د حملې سمدستي وروسته په افغانستان کې د امریکایي جنرال جان نیکلسن او ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره په امنیتي چارو خبرې کړې دي.
او د پاکستان وزیر اعظم له خوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې اعلان کړې ده. قبایلی سیمو به په 15 کال کې په مرحله وار توګه خیبر پختونخوا کې شاملول شي. خو یو شمیر قبایلی مشرانو په حکومتي اعلان سختې نیوکې کړې دي. او وتلې وکیل لطیف افریدی وای
دا ورته پوره کېدو لپاره ده 15 کاله بالکل بېهوده خبره ده. دا په کار ده چې کم از کم 2 کاله شي، په 2 کاله کې دا ټول د دې لپاره ضرورتونه پوره شي او دا د صوبې حصه شي.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان په سرخار کابل کې په امریکن یونیورسيټي شوي وسلوال حمله کې د اوو طالب علمانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي او د 15 پورې نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په حمله کې دوه بریدکوونکي هم وژل شوي دي. په یونیورسيټي باندې د نهې په ماښام دغه حمله شوې وه او لس کینټې وروسته امنیتي ځواکونو حالات د کنټرول لاندې راوستل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمي ویلي په وژل شوو کې اوو طالب علمان، درې پولیس او د یونیورسيټي درې شخصي محافظین شامل دي. د پولیسو مشر ویلي په وجل شو محصلینو کې دوه جنکۍ هم شامل دي. د کابل د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي فریدون عبیدی اف پی خبري ادارې ته ویلي چې حمله کوونکي د چهارشنبه په ورځ د چاپدیدونکو موادو او وسلې سره په یونیورسيټي باندې ورغلي. چارواکي وایي د برید پوخ په یونیورسيټي کې د طالب علمانو سره ټول 900 کسان موجود وو. د حملې مواري تر اوسه چانه د اخستې، خو په روسیو کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. اخواته میډیا رپورټونه وایي چې د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف ته په ټلیفون ویلي دي کابل کې په امریکن یونیورسيټي حمله په پاکستان کې پلان شوی وه. جنرال راحیل شریف ژمنه کړې ده چې دغه خبرې به پلټنې کوي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن په اسلام آباد کې د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره په امنیتي چارو خبرې اترې کړې دي.
اخوا د پاکستان د وفاقي انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره قائمه سرکاري کمیټې خپل ریپورت خور کړی دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې فاټا ته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکول ممکن نه ده. البته دا ټولې سیمې به 15 کالو کې دننه خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې شي. په دې حق لتاستا راپور وړاندې کوو د پیر ولایچانه.
اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار او د کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي چې فاټا ته د یو بیلې صوبې درجه ورکول ممکن نه دي. البته د دوی کمیټې حکومت ته قبایلي علاقې په مرحله وار بنیادونو خیبر پختونخوا کې شاملولو تجویز ورکړی دی.
تو یہ بالکل کلیئر کنکلوژن تھا کہ جو اس کا مرجر ہے کے پی کے کے ساتھ وہ مین سٹریم کرنے کے لیے وہ واحد آپشن ہے، لیکن وہ آپشن آپ فوری نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو گریجولی کرنا ہے، اور گریجولی کے لیے ہم نے 5 سال کا ٹرانزیشن پیریڈ ریکمینڈ کیا ہے.
دی وای چې د قبایلی علاقو هر یو ایجنسی د خیبر پختونخوا بندوبستی علاقو سره تړلې شوې ده، ځکه دوی فاټا پر اتلون کې 500 کالو کې په مرحله وار بنیادونو خیبر پختونخوا کې شاملې دو تجویز ورکړې دي. سرتاج عزیز اویل چې فاټا ته د یو آزاد صوبې جوړولو لپاره ریاست مطلوبه وسایل نه لري، او دا چې قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې په فوري توګه شاملول هم ممکن نه دي، ځکه دوی د 500 کالو میعاد ټاکلې دي، او په دې میعاد کې به د ټولو نړومبی ترجیح فاټا کې د بیکوره شوې خلکو واپس او بیا ودانه تور کولی شي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي پاکستان با د افغانستان کې د سولې عمل کې د دغه هیواد سره پوره مرسته کوي، او د افغانستان نه غوښتنه کړې هند ته د پاکستان پر ضد خپلې خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. میډیا سره اسلام آباد کې د خبرو په وخت د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي پاکستان په دې خبره زور راوړي چې د افغانستان د مسلې دی یو سیاسي حل را اوستی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، او دواړه هیوادونه په یو بل باندې د خپلې خاورې د یو بل پر ضد د استعمال تورونه پوره کوي.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو مشاور سرتاج عزیز ویلی دی د پاک افغان ګډي پولي امنیت به سختولي، او چاته به هم پرته له دستاویزاتو هیواد ته د داخلي دو اجازه نشي ورکولی. پارلمنت هاوس اسلام آباد کې د سنیټ د خارجه او دفاعي چارو د کمیټې ګډ غونډه کې د خبرو پر مهال سرتاج عزیز وویل د پاک افغان پولې تحفظ به باوري کولی شي. سرتاج عزیز وویل په پاک افغان پوله به په څلورو مقاماتو ګیټونه جوړولی شي. د افغان سولې پروسې په اړه سرتاج عزیز وویل افغانستان کې موجوده د طالبانو یو ډله که چیرته د مذاکراتو پلوي وي نو بل یې مخالفت پیلوي. هغه وویل د افغان حکومت لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې پر تراخه او سخت بیانونه مخې ته راغلي دي، خو د هغه په قول پاکستان یې ځواب نه دی ورکړی. بلې لورې ته د پاکستان د خیبر پختونخوا نو ښار سیمه کې د دریو کسانو مړی ترلاسه شوې دي. د سرچینو تر مخه دغه مړی د نو ښار نظامپور سیمه کې د جیبی مندوری سړک سره په غاړه ترلاسه شوې، کوم چې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوې دي. د وژل شوو کسانو عمرونه شاوخوا 40 کاله دي. د پیښې د ځای څخه یوه تومانچه او 9 خالي کارتوسونه هم ترلاسه شوي دي. وژل شوو دریو کسانو کې د عبدالله ورشد تعلق صوابی او جواد تعلق مردان سره ښودل کیږي. په دغو کسانو کې د وژل کېدو علت په سملاسۍ توګه نه دی په ډاګه شوی، خو پولیسو د نامعلومو ملزمانو پر ضد مقدمه درج کړې ده.
د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری نن د سعودي عرب جده ښار کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدلی دی، او په سیمه کې د امنیتي حالاتو ترڅنګ شام کې د امریکې په پوځي عملیاتو ورسره خبرې کړې دي. جان کیری د بحرین او خلیج تعاون شورا سفارتکارانو سره هم لیدلی دی چې هغوی شام کې د پوځي عملیاتو په اړه د روسي چارواکو سره د ملاقاتونو په اړه خبر کړي. جان کیری غواړي چې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره جنیوا کې د جمعې په ورځ ملاقات پلان دی، د شام د پلان په اړه د خلیج هیوادونو مرسته ترلاسه کړي.
په اټلی کې د چهارشنبه په ورځ راغلي زورورې زلزلې له امله د مړو شمېره 240 تنو ته رسیدلې ده، او همداشان 308 کسان نور په دې کې ژوبل دي. د چارواکو په وینا مرستندویه کاروانونه هم روان شوي دي، او د ګڼ خلکو اوس هم د ملبې لاندې ګیر دي. په دې هکله باندې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود علي په دغه راپور کې.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی د هلیکاپټر د لارې اغیزمنې سیمې کتلی، او ویلی دی څوک به هم یوازې نه پرېږدي. د شروع په ورځ راغلې زلزلې درې ښارونه ډېر ځپلي دي. د ړومبو معلوماتو تر مخه زلزله دومره زورور وه چې د 100 دقیقو پورې د روم ودانۍ زنګېدلې وه. د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه په ریکټر سکیل باندې د زلزلې زور 6.2 ریکارډ کړل شوی دی، او مرکز یې د نورسیا علاقې نه 10 کیلومتره جنوب ختیځ پله لرې وو. رپورټونه وایي د زلزلې مرکز په ځمکه کې یوازې 10 کیلومتره ژور وو. د زلزلې چلکونه د ځایي وخت تر مخه سهار 3 بجې د پلازمینې روم سره د منځني اټلي په ټولو علاقو کې محسوس کړي شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې مشر د پنځم په ورځ یمن کې د ترسره شوی پوځي حملو د عامو خلکو د اوسېدو پر ځایونو او پر روغتیایي څانګو د بریدونو د څارنې لپاره د پلوټونو نړیوال خپلواک ډله رابللې ده. هغه په جاري شوي یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې ولسي وګړو ډېر ظلمونه زغملي دي. هغه زیاته کړې ده چې د خلکو حقونه تر خپو لاندې شوي دي او دا د انصاف نشتوالی نښانه ده. ملګرو ملتونو شورا په خپل یو خپور شوي راپور کې ویلي دي د تیرو اتلس میاشتو راهسې په زرګونو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غبان دي او اوس تاسو ته وړاندې کوو. په کابل کې په امریکایي یونیورسټي باندې حمله کې د بجل شو شمیره تر 14 پورې خودلې کیږي او دا حمله څنګه چې تاسو واوریدل د نهه په ماخام باندې شوی وه او د لسو کینټو وروسته امنیتي ځواکونو حالات قابو کړی دي. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې د حمله پلان په پاکستان کې جوړ شوی. نور تفصیل د افغانستان ندری بریډیو خبریال حقمن روان په دې رپورټ کې راکوي.
افغان امنیتی چرواکی وای دی افغانستان په پلازمینه کابل کې په امریکایي پنتون د یو ځنمرګي وسلوالو بریدونو په پایله کې د دریو برید کوونکو په ګډون وطن ماسیلین درې پولیس دوه تنه د پنتون او یو تن د نابیناو د لیسې ساتونکي وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. د امریکایي پنتون دروازې مخ ته یو ځنمرګي برید کوونکي له چاودېدونکو توکو ډک موټر چولی او دوه نورو وسلوالو برید کوونکو ته یې د پنتون ودنۍ ته د ننوتلو زمینه برابره کړه. رحیمی زیاته کړه دغه برید 13 شپه 9 بجې او 15 دقیقې پیل او تر سهار 5 بجو پورې دوام وکړ.
در شروع اول کې تهاجمیا داخل شده بودن، تعداد 7 نفر محصل شهید شده.
لپیل نه چې کله برید کوونکي امریکایي پنتون ته ننوتلې په تعداد د اوو محصلینو وژل شوي. له دې څخه دوه تنه محصلین بدون له دې چې په مرمۍ ولګیږي او یا هم له بامه ځان وغورځوي د ډزو او چاودنو له غږ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو تن د نابیناو د لیسې ساتونکی په ډزو کې وژل شوی او همداراز د پنتون دوه تنه ساتونکي او درې تنه پولیس چې د محصلینو د ژوند ژغورلو هڅه یې کوله هم وژل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان امریکن پانتون د رسنیو چارو مشر شبروز خان مسجدی په پانتون برید د افغانستان د دښمنانو کار وباله او زیاته کړه د پانتون او نورو تعلیمي مرکزونو په نخه کول د هیواد راتلونکي له منځه وړلو په معنا ده. نوموړی وویل په دې بریدونو سره مخالفین نشي کولی له خپل هدف څخه یې په شا کړي او د هیواد راتلونکي نسل د روزنې چارو ته به دوام ورکوي. د امریکایي پانتون د رسنیو چارو مشر له ډیوې سره په خبرو کې داسې وویل: بلخوا دی افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پر افغان امریکن پانتون د تیر شپې تر هرګریز برید غندلی دی. همداراز جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پانتون د هغو ټپیانو روغتیایي حالت پوښتنې ته نن سهار ورغی چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. جمهور رئیس غنی د عامې روغتیا وزارت او ټولو محصلینو ته لارښوونه کړې د کومو ټپیانو درملنه چې په هیواد کې ناممکنه ده بهر ته دې واستول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې په امریکایي پانتون برید غندلی او دغه برید د افغانستان پر راتلونکي بللی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د امریکایي پانتون دوه تنه استادان چې یو یې د امریکا او بل یې د استرالیا اتباع دي د نڅرګندو وسلوالو لخوا د کابل ښار د علاءالدین په سیمه کې تښتول شوي وو. که څه هم افغان امنیتي چارواکو ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د امریکایي پانتون تول شوي دوه تنه استادان د تښتونکو له منګولو راخلاصوي، خو تر دې دمه د دغو پروفیسرانو د بیرته راخلاصېدو برخلیک نه ده معلوم. حکمل روان، وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو، کابل.
درمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وره جو خبری خبرونه ته غوګس نو راپورونه هم لرو چې تاسو سره په خبرونه کې شریک وو. د مهال چې کوم راپور لرو هغه یو مرکه ده، بلکې چې د کابل پوهنتون د یو استاد یا پروفیسر سره شوی ده چې فیض محمد زلان نومیږي. هغه د پرونی کابل کې چې کوم امریکایي پوهنتون باندې حمله شوی و، برید شوی و، دغه په حق له ځینې خبرې کړې دي. د ترڅنګ د دغه پوهنتون په اهمیت باندې خبرې کړې دي چې په کابل کې یا په افغانستان کې دغه پوهنتون څومره اهمیت لري، څومره زده کوونکي لري او کومې رشتې لري. دغه سې نور تفصیلات ورنه زموږ همکار شعیب زاده اخیستې دي. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوو.
تل کله چې خوندي سوځېدو یا په محاصل باندې یا په انډستریال باندې یا هم په خوندي او پوهنځي باندې پوهنتون باندې افغانستان په راتلونکي باندې افغانستان په روښانه راتلونکي باندې تیاری درېږي، دا بالکل د زغملو وړ نه ده او د هېڅ توجیه وړ نه ده. ښوونځي پوهنتوني ښوونیز مراکز دا د هېوادونو او د ملتونو د جوړولو د هغوی د پرمختګ د هغوی د ښې راتلونکي ضمانت کوونکي بنسټونه دي. هر څوک چې په دغسې بنسټونو باندې برید کوي هغوی اصلا یو ملت سره، د ملت له تاریخ سره، د ملت له ژوند سره، د ملت د روح سره دښمني لري.
فیض محمد صاحب، چرته هم تعلیمي اسانتیاوې دي که هغه پوهنتون دی، سکول دی، هغه مکتبونه دي، ښوونځی دي، هغې باندې زیاتره بریدونه کېږي. تر هغه په داسې قسمه بریدونو څه پیغام ورکول غواړي؟
دا بریدونه په هېڅ ډول باندې د توجه وړ نه دي. دا بریدونه ولس ته، ملت ته، د افغانستان راتلونکي ته، ځوانانو ته د جګړې څخه د کرکې او د نفرت یو پیغام ورکوي. دوی په دې کې د دښمن د غوښمو او پالیسیو او تګلارو څخه پرده پورته د افغان ولس او د افغان ملت په وړاندې دوی په زړونو کې لري او دوی غواړي له دې لارې نه د افغانستان ځوانان، ماشومان د روښانه راتلونکي څخه، له خپلې افغانستان څخه پسند کړي او د هغه مخه ونیسي. خو استادان، کورنۍ، ځوانان دا هم د خپل وطن او د خپل ملت د قربانۍ ټکر وهلی او په همدې لاره کې خپل سرونه پایږي او
کابل کې چې کوم امریکن پوهنتون دی، د دې پوهنتون اهمیت څه دی او د دې افغانستان لپاره خدمات څه وو؟
د امریکایي پوهنتون یو پوهنتون او څه په کومه کې دی چې د ځوانانو په ډیرو خو خو په چا دی یار چې د دې شي ذکر کوي چې مثلا د برخه کې د شرکت په برخه کې د سوداګرۍ د مصرف په برخه کې الحمدلله سار او الحمدلله ماستری شبانه پکې تدریس کیده. او د دې تر څنګ هغه ځوانانو چې کولای شو لوري نمرې وخت یو انګلیسي شبه نسبت نور ته خزي خپل لوري نمرې اخیستې ورته کې ځکه تر سره کولې د څو ځو نه تر دریزه او پرې پکې افغانستان ځوانان پکې مصروف وو. دې پانتون باندې دې لري دې پانتون په وړاندې ځواکونه هغه د افغانانو او د افغان ځوانانو په وړاندې یو
فیض احمد زلان صاحب، ډیره مننه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره د خبرو کولو.
نو قدر منو اوریدونکو د کابل د پیخي په حق له نور راپورونه هم له روس تاسو سره غواړو شریکو. کابل کې چې کوم پرون ناوړه پیخه او حمله په امریکایي پوهنتون باندې شوې ده چې پکې وطن زده کوونکي او هم د شان درې تنه پولیسان او یو تن بل چې د وړندو لیسې لپاره ګارد وو یا حفاظت کوونکو وو هغه هم پکې وژل شوی دی. د دغه په حق له باندې ولسی جرګی کې هم خبرې شوې دي او ډیوه راډیو په خاص توګه د ولسی جرګی ځینو غړو سره خبرې اترې شوې ده. غوی خبرګون سدې دي بریته دغه ټول تاسو ته وړاندې کوو.
زه حاجی محمد نذیر امازه هم پولیسی جرګه کې د ملت استازی اولین خو د دغه پیښې قربانیانو ته جنت فردوس زخمیان ته شفا عاجله او فامیل ته صبر جمیل غواړم او په کلکو ټکو سره دغه موضوع زه دندم ځکه دا یوازې په یو پوهنتون باندې یرغل یا تروریستي پیښه نه ده، دا د علم په کور باندې او د افغانستان په مترقۍ باندې حمله ده. نو دښمن همیشه دا کوشش کړی ده چې د افغانانو د مترقۍ یا د علمیت مخه ونیسي، نو هغه دوی په اثبات باندې ورسوله او د موږ هیله توقع دولت نه دا ده چې دغه رقم ته تعلیمي مرکزونو باید دوی جدي د امنیتي پاملرنه وکړي. دا یوازې دا موضوع نه ده، له دې نه څه وخت مخکې هم دا رقم ته تاسو شاهد یاستئ چې دوه استادان د سر سړک نه په سر نه وتښتول شول. نو دښمن خو دا کوشش کوي دلته اوس دنده د امنیتي سکتور جوړېږي، دوی باید جدي توجه وکړي او د دغه رقم ته عملیاتو یا دغه رقم ته د دسیسو مخنیوی وکړي او د دغه پیښې او دښمن همیشه خپل چیره ښودلې ده چې هغه هم د افغانیت دښمن ده او هم د اسلامیت دښمن ده، ځکه دا د علم کور و. دلته د امریکني ته درس نه ورکول کېده، دلته افغانانو زده کړې کولې، په دې کې د رښې راتلونکي لپاره ځوانان ټریننګ کېدل. نو دا په کلکو ټکو ټول ملت غندي او د دې کې به ملت دولت هر کوم همکاري له ملت ته وغواړي، ملت هلته داسې دوی سره همکار واوسي.
عبدالقادر کلاتوال یم په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی. په دې کې شک نشته چې هر نقطه د افغانستان کې چې د زده کړو په تعلیمي مرکزونو باندې حملې کېږي، دا د افغانستان په ښوونیز او پوهنیز بهیر باندې منفي اغیزه کوي او د اسلام د سپېڅلي دین نظر هم په هر مسلمان نارینه او په هر مسلمان میرمنه باندې د علم زده کړه فرض ګڼل شوې ده. فلهذا په داسې مراکزو باندې چې هلته پکې کې زده کړې کېږي، هلته د علم ډیوه پکې کې روښانه ساتل کېږي، حملې زه ګمان کوم چې دا د افغانستان د ښوونې او روزنې د بهیر باندې یو کلک ګزار دی. له دې سره سره چې د افغانستان په زیاتو برخو کې زمونږ ښوونځي زمونږ د لوړو زده کړو مرکزونه تړلي دي، خو دا چې په مرکز کابل کې کوم ځای کې چې کوم تعلیمي مرکز فعالیت لري او په هغه باندې امنیتي مشکل ورته ایجادېږي یا ورباندې برید کېږي، دا طبیعي خبره ده چې دا د پوهنې بهیر ته ډېر زیان رسوي او منفي انګېزې او پایلې به له ځان سره ولري.
ګلبرچا مجیدی هم د پکتیا د خلکو استازی په ولسي جرګه کې کومه پېښه چې پرون په کابل ښار کې په اطلاع د امریکا پوهنتون باندې وشوه، دا د افغانستان هماغه قسم خوړلو دښمنانو کار ده. افغانان نه غواړي په هېڅ برخه کې مخ ته لاړ شي او دوی وکولی شي د خپل هېواد د ابادۍ لپاره خصوصا په تعلیمي برخه کې لاسته راوړنې ولري. د امریکایي پوهنتون یوازینی هغه اداره وای یا پوهنتون و چې هغه کې زمونږ ځوان نسل روزلی کېدو او په ښه معیارو باندې په نړیوالو معیارو باندې دوی هلته تربیه کېدل د افغانستان راتلونکي لپاره، او خصوصا په اوسني وخت کې په ادارو کې اکثر هغه ښه کدرونه چې ښه روزل شوي وو دا د همدې پوهنتون وو. د افغانستان دښمنانو وتپتله چې دغه اداره باید دوی څنګه یا د منځه یوسي، یا څنګه خفه کړي، یا څنګه د تاثیر لاندې راولي چې دغه کارغېدن عمل یې پرون ترسره کړو. دغه عمل یې موږ غندو، کلکه غندو. دا د اسلام د مقدس دین د افغانستان د ټولو موازینو بین نړیوالو موازینو چې په یو ملکي تعلیمي بخش نه دوی حمله کوي دا غندو، او هیله من یو چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې دلته د امنیت ساتلو لپاره وظیفه یې چاته دوی په دغه عاملین پیدا کړي او په خپلو جزا او اعمال یې ورسوي، او هر هغه بهرنی او داخلي کسان چې د دوی تر شا دي باید هغه د نړۍ خلکو ته د افغانستان خلکو ته دوی باید په ګوته کړي تر څو د نورو د داسې اعمالو مخنیوی د دغو تروریستانو ونیول شي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان او رګران اوردونکو مونږ سره اوسېږي. یو شمیر ریپورتونه به مونږ تاسو ته د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې وړاندې کوو، په خصوصي توګه باندې د پاکستان قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې چې کوم اصلاحات اعلان کړي دي چې په 15 کالو کې به قبایلي سیمې خیبر پختونخوا سره شاملول شي. قبایلي مشران او وتلي وکیلان په دې باندې سره دی عمل لري، دا به هم تاسو ته مونږ وړاندې کوو. او د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا دننه د سیلګری سیمې سواته پورې د موټر ویس پلان لري، په دې به هم تاسو رپورټ وړاندې کوو. د افغان کډوالو بیرته د واپسې په حق لا هم زموږ سره رپورټ شته، او د اټلی د زلزلې حال به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو راځو، د پاکستان خارجه وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان به په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د سولې عمل کې پوره مرسته کوي. خو د افغانستان نه غوښتنه کړې ده هند ته د پاکستان پر ضد خپل خاورې د استعمال اجازت ور نه کړي. پاکستان او افغانستان په وروستیو کې یو بل باندې تورونه لګوي چې د دوی خاورې د دوی د یو بل پر ضد استعمالیږي، او د دوی ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونی سره خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس سکریا ویل چې پاکستان مسلسل د خبره کوي چې د خبرو د ذریعہ سیاسي حواری د افغانستان د ستونزو یوازنی لار ده، او د دې لپاره ضروری دي چې نورې هڅې وکړي. سیم ویل چې د تیرو 15 کلو راهیسې د طاقت استعمال افغانستان کې امن مسیر واستایم.
بینګ ان انټرا وان پروسس یونانیمس میسج from the Afghan government in favor of reconciliation, followed by incentives for the insurgents to join the peace talks, is a prerequisite.
دروغه جوړ لپاره ضروری دی چې افغان حکومت لاړخه واضح پیغام ورکړي سي، او د دې مقصد لپاره څوړاندې سم وکړي سي. د دې څخه وړاندې د سېنات د بهرنیو چارو د قائمه کمیټه غونډې ته بریفینګ په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې د پاکستان پر پولې د تنظیم لپاره اسانتیا ورکول کیږي، او پر پولې تګ راتګ و د دستاویزونو بغیر نسی کېدای. په دې موقع د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري هم کمیټې ته ویلی وو چې افغان حکومت ته پکار دی چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د سنجیده ګامونه پورته کړي. دوی دا هم ویلی وو چې د افغانستان سره پر پولې څلور گیټونه لګول سوي دي، او دغه گیټونه د افغانستان نه بلکې د پاکستان په مځکه دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارتکار هغه بیان چې هندستان به افغانستان ته د تندرو او تراګرو سره د جنگ لپاره وسله ورکوي، د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې دا د دواړو هیوادونو د اړیکو معامله ده چې د یو بل سره تجارت کوي. خو د افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی د خپل ځمکه د هندستان لاړخه د پاکستان په ضد استعمالولو ته پرې نه شي.
And India should not be allowed to use Afghan soil against Pakistan.
Sargandad vich Hindustan da 35 kalo rahise pa Afghanistan ki da 2 arab dollar sa khaziyat iqtisadim rasta kade dam aw pa wasla warkawul ki be ehtiyat kawum. خو تیر کال د نوې ډیلی له اړخه د افغانستان لپاره څلور هلیکاپټري اعلان سوي وي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارتکار خبري ایجنس رایټر سره خبرو کې ویلي وو چې دغه وسلې ته د تراګرو په ضد جنگ لپاره اړتیا لري. خو ناکې دین ویره سرګندوي چې د هندستان او د افغانستان ترمنځ د وسلې د غلبسنامې به د پاکستان د دواړو هیوادونو سره هغه اړیکې نورې هم د تاوتریخوالي ښکار کړي چې د وړاندې څخه په شرقي او غربي پولو رامسته سوي دي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم دی، تحریک نشته، تحریک چې نشته، هیڅ څه
ترانه یو. د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مهي روي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
عزت من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی.
په کابل کې په امریکایي یونیورسيټي باندې حمله کې د وجل شوو شمیره تر 13 پورې خودلې کیږي. افغان صدر اشرف غنی د پاکستان جنرال راحیل شریف ته په ټلیفون ویلي د حمله پلان په پاکستان کې جوړ شوی. د امریکن یونیورسيټي بیان وایي دا د افغانستان په سباون حمله ده.
کابل کے امریکائی پوہنتون باندے دا حملے سمدستی ورست پا افغانستان کے دا امریکی جنرال جان نکلسن او زانگڑی استازی ریچارڈ اولسن نن دا پاکستان پوزی مشر جنرال راحیل شریف سرا پا امنیتی چارو خبری کری دی.
د پاکستان وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمې اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې اعلان کړې. قبایلی سیمه به په 15 کالو کې په مرحله وار توګه خیبر پښتونخوا کې شاملول شي. خو یو شمیر قبایلی مشرانو په حکومتي اعلان نیوکې کړې دي. وتلې وکیل لطیف افریدی په وروستي اعلان وایي
دا ورته پروسیدو د پاره دا 15 کاله بالکل بیهوده خبره ده. دا په کار ده چې کم از کم 2 کاله شي. په 2 کاله کې دا ټول د دې لپاره ضرورتونه پوره شي او دا د صوبې حصه شي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شي د مهمو خبرونو لنډیز ده.
د افغانستان سرخار کابل کې په امریکن یونیورسيټي شوی حمله کې د اوو طالب علمانو په ګډون 13 کسان تر اوسه وجل شوی او 15 پورې نور ژوبل شوی دي. چارواکي وایي په حمله کې دوه برید کوونکي هم وجل شوی دي. په یونیورسيټي باندې د نهه په ماخام دغه حمله شوی وه او لس کینټي وروستو امنیتي ځواکونو حالات د کنټرول لاندې راوستل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي په وجل شوو کې اوو طالب علمان، دری پولیس او د یونیورسيټي دری شخصي محافظین شامل دي. په بدل شو طالب علمانو کې دوا جنکې هم دي. میډیا رپورټونه وایي افغان صدر اشرف غنی د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفون خبرې کړې او ویلي د کابل حمله پلان په پاکستان کې جوړ شوی. جنرال راحیل شریف ژمنه کړې ده د افغانستان د دغه داوو با پلټنې کوي. هم نن افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکولسن او افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره په امنیتي چارو خبرې کړې.
اخوا د پاکستان وفاقي انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره قائمه سرکاري کمیټې خپل راپور خور کړی دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې فاتا ته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکول ممکن نه دی. البته دا ټولې سیمې به 15 کالو کې د نن خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو مشاور سرتاج عزیز ویلی دی د پاک افغان ګډي پولي امنیت به سختولی او چاته به هم پرته له دستاویزاتو هیواد ته د داخلي دو اجازه نشي ورکولی. پارلمان هاوس اسلام آباد کې د سنیټ د خارجه او دفاعي چارو د کمیټې ګډ غونډه کې د خبرو پر مهال سرتاج عزیز وویل د پاک افغان پولي تحفظ به باوري کولی شي. سرتاج عزیز ویلی دی چې په پاک افغان پوله په څلور مقاماتو گیټونه جوړوي او د دې ترڅنګ دا چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا نو خار سیمه کې د دریو کسانو مړی ترلاسه شوې دي. د سرچینو تر مخه دغه مړی د نو خار نظام پور سیمه کې د جبی مندوري سړک په غاړه ترلاسه شوی کوم چې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دي.
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي پاکستان به د جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د سولې عمل کې د افغانستان سره مرسته کوي او د افغانستان نه غوښتنه کړې هند ته د پاکستان پر ضد خپلې خاورې استعمال اجازه ورنکي. میډیا سره اسلام آباد کې د خبرو په وخت د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي پاکستان په دې خبره زور راوړي چې د افغانستان د مسلې د سیاسي حل را اوسته شي.
اخوا په اټلی کې د چهارشنبه په ورځ راغلي زورور زلزلې له امله د مړو شمیره 240 نو ته رسیدلې ده او 308 کسان نور پکې ژوبل دي. د چارواکو په وینا مرستندویه کاروانونه رسیدلې دي او ګڼ شمیر خلک اوس هم د ملبې لاندې گیر دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د ډیور رادیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو د خبرونو لنډیز هم واوریدلو. بیرته راځو د راپورونو ولوري ته. تاسو یو ځل بیا د قبایلي سیمو په هکله یو راپور لرو چې هاخوا ته مو بیایو او دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ته مو خبرونو کې هم وویله چې د پاکستان موافقین تنظیم لاندې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره قائمي سرکاري کمیټې خپل راپور جاري کړی دی او په راپور کې دغه ویلي دي چې فاتح ته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکول ممکن نه ده، خو دا ټول سیمه به په 15 کالو کې د ننه د ننه خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېږي. په دې حق لباندې راپور د پیر ولایت شاه دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ملک په قبایلي علاقو کې د انتظامی او آئینی اصلاحاتو په اړه جوړ کمیټه خپل سفارشات عام کړي دي او کمیټه په دغه سیمو کې د انګریز د دور راهیسې رایج اف سی آر قانون د خاتمه ترڅنګ قبایلي علاقې په مرحلهوار بنیادونو خیبر پښتونخوا کې شاملولو سفارش کړي دي. اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفنګ ته وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار او د کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي چې فاتا ته د یو بیلې صوبې درجه ورکول ممکن نه دي. البته د دوی کمیټې حکومت ته قبایلي علاقې په مرحله وار بنیادونو خیبر پښتونخوا کې شاملولو تجویز ورکړی دی.
تو یہ بالکل کلیئر کنکلوژن تھا کہ جو اس کا مرجر ہے کے پی کے کے ساتھ وہ مین سٹریم کرنے کے لیے وہ واحد آپشن ہے، لیکن وہ آپشن آپ فوری نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو گریجولی کرنا ہے اور گریجولی کے لیے ہم نے 5 سال کا ٹرانزیشن پیریڈ ریکمینڈ کیا ہے.
دی وای چې د قبایلی علاقو هر یو ایجنسی د خیبر پښتونخوا بندوبستی علاقو سره تړلې شوې ده، ځکه دوی فاټا پر راتلون کې 15 کالو کې په مرحله وار بنیادونو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو تجویز ورکړی دی. سرتاج عزیز وویل چې فاټا ته د یو آزاد صوبې جوړولو لپاره ریاست مطلوبه وسایل نه لري او دا چې قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا کې په فوري توګه شاملول هم ممکن نه دي، ځکه دوی د 15 کالو میعاد ټاکلی دی او په دې میعاد کې به د ټولو نه لومړی ترجیح فاټا کې د بېکوره شوې خلکو واپس او بیا ودانۍ ته ورکولی شي. د قانوني اصلاحاتو په اړه د کمیټې مشر ویلي چې د دوی د ټولو ایجنسیانو دورو په مهال قبایلي ولس به په یو خوله د اف سی آر قانون د خاتمې مطالبه کوله، ځکه دوی حکومت ته د دغه قانون د خاتمې او د دې په ځای د رواج اکټ نومې نوې قانون نافذ کولو تجویز ورکړی دی.
اف سی آر هم نے ریکمینڈ کیا کہ ابالش ہو، لیکن ایک نیا ٹرائبل ایریا رواج ایکٹ آئے گا جو یہ انشور کرے گا کہ رواج کے تحت جو پروویژنز ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ کے منافی نہ ہوں.
دی وای چې د قبایلی ولس د خواهشاتو پر اړه کې د هغوی جرګې سیستم ته تحفظ ورکولو لپاره د رواج اکټ په نوم سره د نوې قانون تجویز ورکړی شوی دی او د دې قانون د لاندې به د اپیل د حق ورکولو ترڅنګ د بشري حقونو تحفظ هم یقیني جوړولی شي. سرتاج عزیز وویل چې د دوی کمیټې حکومت ته قبایلی علاقو کې د سپریم کورټ او د های کورټ د اختیارات غځولو تجویز هم ورکړی دی او د دغه اصلاحاتو لپاره قانوني مسوده باندې کار شروع شوی دی، کوم چې به د منظورۍ لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې قبایلي علاقو کې به په یو وخت د پاکستان د عدالتي نظام ترڅنګ د رواج اکټ د لاندې هم عدالتي نظام چلیږي او دا بیا د دغې سیمې د اولس خوښه ده چې هغوی د انصاف لپاره کوم فورمونو ته ځي. په دې موقع موجود د فاټا اصلاحاتي کمیټې بل یو غړي او د ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې عدالتي اصلاحات د فاټا د اولس یوه لویه مطالبه وه او د عبدالقادر بلوچ په وینا کمیټې په خپلو تجاویزو کې تر ډېر حده پورې دغه مطالبه پوره کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دا سفارشات به د منظورۍ لپاره اوس پارلمان ته وړاندې کولی شي او دا چې حکومت په دې کې د نور قابل عمل تجاویز شاملولو ته هم تیار دی. بلخوا په اوس سیاسي جماعتونو باندې ګډ فاټا سیاسي اتحاد د حکومتي کمیټې سفارشات رد کړي دي. د اتحاد یو مشر او وتلې قانوندان لطیف افریدی اډوکیټ وایي چې حکومت د دوی لویه مطالبه یعنی د آئین آرټیکل 238 د خاتمې مطالبه نه ده منلې او د لطیف افریدی په خبره حکومت چې د ملکي قانون غځولو په نوم چې کوم یو نوی رواج اکټ نافذ کول غواړي دا قانون هم په اصل کې د اف سی آر یو نوی شکل دی.
ترمیم کول غواړي چې فوري طور پاین کې ترمیم وشي 247 آرټیکل چې کوم دی 238 چې پاغه کې چینج راشي چې کم کار لس کاله پس کوي نو ولې ولې. البته په دې موږ پوهیږو چې دا د دې لپاره انفراستراکچر او بنیادی ضرورتونه کاغه عدالتونه دي که بلډنګونه دي که ججان دي که نور خلک دي نو دا ورته پوره کېدو لپاره دا چې کوم دي پنځه یا لس کاله بالکل بیهوده خبره ده. دا په کار ده چې کم از کم دوه کاله شي، په دوه کاله کې دا ټول د دې لپاره ضرورتونه پوره شي او دا د صوبې حصه شي.
قبایلی علاقو کې د امنیتی اصلاحاتو په اړه د کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي چې ایجنسو کې دننه د امنیت ذمہواری به لیست سپارل شي او په دغه فورس کې به 20,000 نور اهلکاران برتی کول شي او دوی نه به د ایجنسې د پولیسو کار اغیستل شي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی کمیټې فاټا کې د راتلونکو لسو کالو خصوصي پرمختیا منصوبو لپاره تر 1500 ارب روپو منظورې تجویز هم ورکړې دي او کمیټې د دې منصوبو د لاندې جوړیدونکو صنعتي زونونو د پاک چین اقتصادي رادارې منصوبو سره تړلو سفارش هم کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اورئ.
دا وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی او اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری نن د سعودي عرب جده ښار کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدلی دی او په سیمه کې د امنیتي حالاتو تر څنګ شام کې د امریکې په پوځي عملیاتو هم خبرې اترې کړې دي. جان کیری د بحرین او خلیج تعاون شورا سفارتکارانو سره هم لیدلی دي. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا ماوش چلیل باندې کوي.
د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د زیارت سحر د سعودي عرب په جده ښار کې سعودي شاهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات کړي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په شام کې د امریکا پوځي عملیاتو په اړه هم خبرې کړي. ښاغلی کیری د برتانیې او د خلیج تعاون کونسل تنظیم غړو سره هم ملاقاتونه وکړل او دوی ته یې په شام کې پوځي ګامونو په حق لا روس سره شوې غونډو حال وړاندې کړو. ښاغلی کیری غواړي چې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د راتلونکي جمعې په ورځ په جنیوا کې غونډې نه وړاندې د شام پلان په اړه د نورو خلیجي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د ښاغلی لاوروف سره په غونډه کې به دواړه خوا هڅې کوي چې په شام کې تندروډلې داعش ته ماتې ورکولو لپاره دی د پوځي او استخباراتي معلوماتو شریکولو په سر دی یوې لوزنامې ته ورسي. د ښاغلی کیری سعودي ته سفر په داسې مهال مخې ته راغلی چې یوه ورځ وړاندې ترکیې د شام په جرابلس ښار باندې برید کړی دی چې د داعش توندلاري د ښار نه وباسي. د ترکیې سویلي پولیس سره نږدې په دې ښار باندې داعش کال 2014 راهاسه کنټرول لرلو. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي دي چې د داعش توندلارو په جګړه کې ډېر کم مزاحمت وښودلو او ګاونډي کلو ته وتښتیدو. ښاغلی کیری د زیارت سحر د ترکیې خارجه وزیر میولوټ کاووسو سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې. دا په داسې حال چې د ترکیې لس نه زیات ټینکونه د پولې نه اوړېدلې او په شام کې داخل شوي وو چې په بریدونو کې عسکرو سره مرستې وکړي. ذرایعو تر مخه دواړو مشرانو د داعش په ضد جګړه جاري ساتلو ژمنه څرګنده کړه. ښاغلی کیری د ترکیې خارجه وزیر ته وویل چې د شام کوردي عسکر څوک چې په شام کې د داعش توندلارو په ضد جنګیږي د یوفریټس سین په غاړه یې جګړه شروع کړې ده. ترکیه غوښتنه کړې ده چې کوردان دې خپل عسکر وباسي چې دوی خپل عسکر ولیږي او دا سیمه د داعش کنټرول نه راخلاص کړي. هم د زیارت پر ورځ د داعش په ضد جګړه کوونکي د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لپاره یو بیان ویلي دي چې کوردي عسکرو د رقا ښار آزادولو لپاره تیاری شروع کړي دي. د ترکیه د دفاع وزیر فکری ایسیک د زیارت پر ورځ ویلي دي چې په شام کې د میشن دوه غټ مقصدونه دي. لومړی دا چې د ترکیې د سرحدونو حفاظت دی وکړي او دویم دا یقیني کړي چې کوردي عسکر هلته موجود نه وي. ښاغلی فکری زیاته کړه چې د ترکیې عسکر تر هغې د هلته پاتې کېدو حق لري تر څو چې د شام یاغي عسکر د سیمې کنټرول ترلاسه نه کړي. د امریکا نائب صدر جو بایډن د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې که کوردي عسکرو د سیمې نه د وتلو نه انکار وکړو نو امریکا به دوی سره مرستې کول بندې کړي. د روس خارجه وزارت د عملیاتو په حق له سخت اندیښنې ښودلې دي او په خاصه توګه د ترکیې لخوا د کوردي ملیشیې په نخه کولو په اړه او زیاته کړې ده چې ترکیې د داعش توندلاري او شامی کوردان په نخه کوي او دا په شام کې خانه جنگې ته نور هوا ورکوي شي او دې سره به د کوردانو او عربانو ترمنځ فرقیز شخړې ته به هم هوا ملاوه شي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دې ورجو خبری خبرونه ته غواګی اس قدر منوریدونکو تاسو ته په خبرونو کې هم د ایتلی زلزلې په حق له ویل چې د چهارشنبه په ورځ د غرغلی زوروري زلزلې لامل د مړو شمیره 240 تنو تر رسیدلې ده او 350 کسان نور په دې کې ژوبل دي. خو چارواکو په وینا چې امدادي مرستې رسیدلې دي خو خلک اوس هم د ملبې لاندې گیر دي. په دې حق له باندې تاسو ته وړاندې کوي راپور زموږ هم کار ارباب محمود علی.
رائټرز خبری اداره وای د ولسی ساتنې ادارې د زیارت پر زلزله کې د مړ شوی کسانو شمیره 240 تراکمه کړې ده. په علاقه کې د وران شوو ودانونو د خلکو دراوستلو کار روان دی او د هر زینه په ټرکونو ملبه لری کولی شي. خلکو تیر شپه په خیمو او خپلو گاډو کې په یره کې تیره کړې ده، ځکه چې د زلزلې وروستو پسونو آفټر شاکس یا وړې زلزلې په علاقه کې پر لپسې روانې وې. مرګ ژوبله زیاتره د سیلګرې په علاقو کې رامخته شوې ده. ځینو ښارونو کې د ګرمۍ په موسم کې د سیلګرو له وجې ډېر رش جوړ شي. مطبوعات وایي هم په دې وجه د وژل شوو کسانو شمیره خودل ګران دي. زلزله د امټرایس ښار ځمکې سره یو کړی دی. تیر کال د رایو تر مخه دا د اټلي د ټولو نه ښکلی تاریخي ښار بلل شوی و. د اټلی وزیر اعظم ماتیو رانزی نن د زلزلې وروستو د حالاتو په حق له بیړنۍ غونډه رابللې ده. اټلی د یورپ هغه ملک دی چې د ځمکې د خوځېدو دوه رګونو باندې پروت دی. کال 2009 کې راغلې زلزلې په اټلی کې 300 کسان وژلي وو. اټلی کې د ټولو زورور زلزله کال 1908 کې راغلې وه. دغه زلزلې اندازن 80,000 کسان وژلي وو.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com. زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com. چی دا سی بے لکی voanews.com.
دونکو د دې ورځې خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه غواګي ز خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسي دغه خبرونه واوري. یو بل راپور چې ډیر مهم دی هغه هم تاسو ته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا کې چې کوم د سي ان دبليو یا د سړکونو او د ودانو د جوړه حکومتي ادارې دغه د سوات موټر وی په نوم د سړک جوړولو فایل کړی دی. یو دغه سړک چې یو لوی سړک به وي د بعد ډیر خبر تر مینز ټرافیک هم ډیر کم کی. په دې حق لباندې تفصیلات څه دي، دا سړک څومره کیلومتر به وي او نور په دې حق لباندې څه چې هم تفصیلات دي دا تاسو ته وړاندې کوي د دې ورځې خبريال ریاس حسین په دغه راپور کې.
دا خبره دوی په نوخار ضلعه کې د سوات چکدری د موټروی د تیګې د ایښودو په موخه کړې ده. په دې موقعه د صوبایي حکومت د سیاسي اتحادي مشرانو نه علاوه د پاکستاني ځواکونو د ادارې اف ډبلیو او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن مشران هم موجود وو. دغه 180 کیلومتر ایکسپریس وی چې په مردان، صوابه او بونیر ضلعو باندې با چکدری ترسي به په 13 میاشتو کې مکمل شي. په دې موقعه د اف ډبلیو او مشر لیفټیننټ جنرال محمد افضل اویل چې د موټروی سره به په شمالي سیمو کې معاشي بدلون راشي او په دغه سیمو کې به سیلګرې ته فائدې ملاو شي.
یہ ایم 1 یعنی پشاور راولپنڈی موٹر وے سے شروع ہو کر ضلع مردان کے مختلف علاقوں سے گزر کر ضلع بونیر کو ملاتے ہوئے چکدرا کے مقام پر اختتام.
دوی وایي چې دغه لوی لاره چې د ایم 1 یعنی د کرنل شیر انټرچینج نه یا پیښور راولپنډي موټر وې نه به شروع کیږي او د مردان او بونیر د سیمونه به تیریږي او چکدري تبرسي د سر باندې واز د 15 غنټو سفر 500 ساعتونو تر کم شي بلکې په دغه سیمو کې به سیلګری هم و د بیا مومي ماشي هلې ځلې بزیات شي او په دغه لوی لاره باندې به پروزانه توګه د 15 تر 30 زره پورې گاډي تیریږي دغه پروژه د پاکستانی ځواکونو د ادارې ایف ڈبلیو او او صوبایي حکومت په ګډه توګه د شخصي پارټنرشپ په بنیاد شروع کړې ده او په دې باندې به 15 روپۍ لګښت راځي په دې سلورو لارو موټر وې باندې بعد د الډن او پلې په مقام 2 کیلومتره اوږد سورنګ هم جوړول شي سرکاري مامورین وایي چې دغه پروژه به په 1300 کې سرته ورسول شي او په دې موټر وې باندې به شپږ انټرچینجونه د جوړولو هڅه کیږي او په هر انټرچینج باندې به انډستریل زون هم جوړول شي په دې لوی لاره کې 2 کیلومتره نوخار 13 کیلومتره سوابه 30 کیلومتره مردان او 21 کیلومتره د ملکن ایجنسی ازمکه راغلی ده دا موټر وې به 80 متره پلنوي او 80 کیلومتره اوګدوي په دې موقع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر مشر میلمو او هغوی د سواد چک درې د موټر وې بنیاد کې خودو دوی په خپل وینا کې ویل چې دغه موټر وې د سی پیک برخه نه ده او نه دا د مرکزی حکومت په مرسته باندې جوړیږي دوی زیاته کړه چې د موټر وې نه به د شمالي او میداني علاقو خلکو ته پیدي ورسیږي او دغه شان نورې پروژې به هم په صوبه کې ډیر زر شروع کړي شي
اس میں اگلا جو نزدیک ترین پروجیکٹ ہے وہ پشاور کا میٹرو بس سسٹم ہے جو تقریباً 32 روپے سے بنے گا اور یہ بھی صوبائی پروجیکٹ ہے
دیوائی چی د دین ورستو بل منصوبه بعد د میټرو بس شروع کیږي چې ور باندې بعد 22 ارب روپے لګښت راځي دوی زیاتوي چې دا سینه ده چې دغه موټر وې مرکزی حکومت شروع کړی ده بلکې دا د صوبایي حکومت پروژه ده او ډیر زر به سرکولر ریلوې او چشمه رائډ بینک کنال هم عملی کړی شي چې بترینا اتیازره کنال ازمکه د وبو لاندې راشي یاد دی چې د دین وړاندې مرکزی حکومت په سوات سیمه کې د سوات او کالام او گلگت د ایکسپریس وې د جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی عملی کړی شوی ماهرین وایي چې د سوات موټر وې د جوړولو سره به فاصله را کمی شي او د دیر سوات شانګله او بونیر ضلعو خلکو ته به ډېرې فائدې په لاس ورشي څېړنې وایي چې په کال 2014 کې د عامو ټاکنو نه وروسته په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل دا غټه پروژه ده چې د صوبایي حکومت له طرفه شروع کړې شوې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانی اوري د امریکای د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلی دی چې امریکا په پاکستان کې په میډیا باندې د حمله په اړه باندې خبر ده په یو خبری کانفرنس کې مارک ټونر ویلی دی چې په پاکستان کې باید د اظهار ازادۍ غلط مطلب وانه خسته شي خو په پاکستان په حکومت یې هم غږ کړی دی چې د رای د ازادۍ د هم احترام وکړي رپورت پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
د امریکای خارجه دفتر ویان مارک ټونر خبری بریفینګ په وخت د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین پاکستان خلاف تقریر په حق لویلی دی چې امریکا د رای اظهار ازادۍ باندې یقین ساتي او په دې هم یقین ساتي چې د لوجې جمهوریت مضبوطیږي خو باید چې تنقیدی رای لوجې امن ته نقصان ونه رسي
freedom of speech as long as it's peaceful I would emphasize that any kind of protests any kind of demonstrations would need to be conducted peacefully
Mark Toner way che darai azade band yakin satu kho tara waqt pore che dil waje aman ta nuksan nawi aw har qisma muzahire de hum bait che puram nawi amrikai kharcha daftar bayand da mutahida kam movement غړو لخوا میډیا دفترونو باندې بریدونو غندنه هم کړې ده او ویل دي چې یو جمهوریت معاشره کې تنقیدی رائے ته وده ورکول پکار دي نه چې دا غلې کړې شي دوی زیاته کړې ده چې کراچي صورتحال جاج اغستل کیږي چې هلته څه شوي وو متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د پاکستان خلاف تقریر نه پس په خصوصي توګه د پوز او رینجرز مشرانو نه معافي هم غوښته وه خو پاکستان داخله وزیر چودري نثار وینا ده چې د معاملې په حق له ثبوتونه برتانیې ته لیږل کیږي ځکه چې الطاف حسین د برتانیې شهرت لري او د برتانیې ځمکه یې پاکستان خلاف تقریر دپاره استعمال کړې ده
سالمیت کا مسله پاکستان کی وحدت کا مسله سو اس کیس کو یقیناً بڑی کمٹمنٹ سے آگے بڑھائے گی.
چودھری نثار وہی چدہ دا پاکستان سالمیت مسئلہ دا زکب اوڑان دے بوتلی شی. چودھری نثار دا ہم ویری دی چھ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس او الطاف حسین خلاف دا رقم غیر قانونی ترسیل کیس پہ حق لا برطانیہ سر معلومات شریک کری وو خو برطانیہ دے دونوں کے سنوں کے ساتھ دلچسپی نہ دخود دے. الطاف حسین اخبل تقریر کے پاکستان دا نڑے دا پارا یو عذاب او ترخ گرے مرکز گرزا ولے وو. الطاف حسین اخبل پدے تقریر معافی غختوں نہ پس یوزل بھی امریکے کے خطاب پہ وقت ویلی دی کچے نے امریکہ او اسرائیل دا دوی مرست اوکری نو داعش القاعدہ او طالبان و جڑمون کی پاکستانی پوز او آئی ایس آئی خلاف بہ دوی اخبل جنگ کوی. دا بیان مطبوعاتو پر سوشل میڈیا موجود آڈیو کلپس نہ اغستے دے. الطاف حسین پدے کے ایران افغانستان او ہند نہ ہم دمرست غختن کرے دا بلخوا متحدہ قومی موومنٹ دے نوے تقریر نہ ہم دا تعلق اعلان کرے دے. اورنگزیب خان, وائس آف امریکہ, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
قدر منو اوریدون کو د ډیور جو خبرونه دوام لري. یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې ډیر خوندور پزره پورې راپور دی. پیښور او چارسدې ترمنځ چې کومه سیمه ده سردریا په ودا یو سیلانی سیمه هم ده, خلک هم ډیر ورزي. دا مهال د غنو موسم دی او ډیر هم د غنی جوسونه هم جوړیږي. نو په دې حق باندې یو خوندور شانتي راپور لرو چې ملک وقاص خان را لګلې دا تاسو وړاندې کوو.
اور دن کو زنن پس دریاب کے موجود مادل تک دا گنو وٹ شورو دے. ماتا خدا سے خکاری چی دا گانا دا پارا وٹ لگیا دے. خوب دے بارہ کے پختنا کو چی دیر بیٹے ما وقت گرمی لا پسر دا او دل تک گنی کٹکو لیا وٹ شورو دے. ادے مالک ما سر دا پختنا کم چی ادنم سدے
زمانو منتاد او دا گنی ما پا شربتو والا خرس کری دی پا لس کم پا 300 روپے منو او بس اوی اوڑی شربتو لے او یو خواہ برف اوڑی
دارا تو ہے دا تخم کم گنے دے
دس ستر چار
دس ستر چار چھ دے نو منگ خو عام طور باندھ بھی نو چھ آگے دا گانے گڑے دا پارا ڈیر خو یادی گی چھ گڑا کئی او دا شربت دا پارا وطنے گنے یادی گی ڈبر
دا گنے چھ دی جی دا خود شربت را پارا دا خلق اوڑی او دا گنے امدنی گنے دی ام دا زمیدار دا گڑے دا پارا او ام دا شربت والے دا پارا وطنے گنے چھ کم دی اگا دا گنڈے رو دا پارا دی اغس پی نہیں ہو گئی نہ گنڈیرے جڑی ہو بیا پخل کو پکیلو گان پیسہ پرسی ہو اور دا گنی سے کم دے دا دمین فمن کتلی اور دی بیا اڑی دی گانوں والے پم مزدوری اور کئی ہوں اور وہی اڑی بیا پر شربت و باندھے خدا کرا دیو شربت اس کی اور گنی شربت پر کی بولا
دارا تو آیا چھ داستا سو دا گنی خود پقت کے مغٹتے ڈیر زیاد لڑ دے پوخم دے تقریباً دا خیر کرلی سو وقت کیو چھ دا دے وقت
دا دویم کال منڈان دی خسمانے شوی دا خواری و سر شوی دا او خدای کڑی دی من بدا نو آیو چی دا من کڑی نا دا اللہ کڑی دی او عرص اللہ برابر کڑی دی زکر غر شوی دی خوی مت و سر شوی دی بغیر مت نی شوی
صحیح دا. نو تاسو سوی نی چی دا اس کدی وقت که خلق گانا تڑی او دا گانی ورکی نو لکدی که گوڑشتی تیار
دی وقت که دا نیم گوڑا کئی او نیم سر خلق چنی استعمالی یا نو بیاد خیر گوڑا جوڑی گی بیا خامدن سیوا کئی
دے چینو باندې پابندے نه دے پکوڑا
پابندے خو پیدا کی دلی خدا گن چینی چیز نام دے گنو نه جوړ شوی بل سن خو نه جوړ شوی
نه بل سن خو نه جوړ شوی خو بیا خلک د شوګر د پاره وی چینی مخره ګوڑا خوره
دا گنی چې کم دا هم جی شوګر دے کنه
خو دے
او جی
خو لا کا وی ګوڑا چې کلا دا نو ادا شوګر مریض لا خدا
او هغه ټیک دا
او چینی چې دی نو هغه وی
شوګر ایک هم هم مسالې زیات دي نه جوړ یو
هغه ګوڑا کې چې تاسو چینی مکس کې زخر شو
او جی بالکل زخر شو دا خبره ټیک دا
خیال ساتل پکار ځکه چې شوګر مریض دین هغه ګوړې ته زور کاو
بالکل دا خبره دې
پکې چې نه وخري نو هغه لپاره
نقصان دي نقصان دي
هیڅ جنه رمانه خانو معلومه شو چې دا غنی چې دینو دا لا پوره تیار نه دي او دا د غنی د جوس یا د شربت د پاره دوی تیاری او دا خرسي. ملک وقاص خان, وایس اف امریکا, ډیور ریډیو, 400.